چریو داخل یا یو دغه به درلوده له خزانه ګه خټینه هغه کې به واچول او به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې هغه وخت کې پیسې کم وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتله او کل لک شانته پیسې کوم کورو کې زیرمه کېدلې دغه سي ډول باندې په دغه سي انانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دغه سي پاتې او د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک شانته بازار مشوا هغه بد په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې
اغلی نیازی بیا چې پیسې لګرا پیدا شوې خځو په څومره خواري ګټلې
چې پیسې یو څه ډیر شولې او خځې خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سر خلاص او چې مونږ هم پیسې ګټلې سو یا په فرض مثال چرګان به وساتل هغه به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدو مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅول ځان ته به پیسې زیرمه کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګمګه دی خو خو به سره برابر کړلې زیرمه به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدل او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی یعنی سر ضربې رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لرنه شي په تلابه بن شي تلابه پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکره کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار لپاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان مې دي دوه مې ګورګان دي دوه مې د یو رنګورګان دي دوه مې د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکور رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې پنځل شل دانې غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیر پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپل تر لاسه کړې دي نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومه بیا به یو چاته ورکول یو اعتباري کاست او فرض مثال ورور یې یا یې لوار یا یې د کاکا زوی یا وراره یا زوم فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصرف او هغه ته به پګټه ورکوله چې دغه ایمادوغه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچو بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې که ګټه راکې کنه راکې تر ګټه دي زه تیرم چې ما په سر پیسې مقصد ورک نسې پیسې به مې در سره ای بل اخر اخزو هم په دې باندې پوسو چې بانکونه شته او بل ټولنه کې دا هرڅه مرواج اسوله دوی هم ځان سره فکر وکړي چې ولې مونږ حساب د پسنداز ونه لرو مونږ خپل باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات وشو تلویزیونو کې رادیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز نن ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ هم ګټه تر لاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی نو دا یو ډول خوشبيني و د شوزو د پاره او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته هغه امراول په بانک کې تحویل کړ چا چې په نقدي درلود لا هم راغله په بانک کې تحویل کړ چا چې سره زر درلود لا هغه هم خرڅ کړ نقدي پیسې کړل چې دلته په بانک هم ګټه راتره کړئ هم خپل پیسې رای وړل په بانک واچول خدای سي ټول خو خپل پیسې بانکونو ته وروس پاره لو بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم مرتور کول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون دغه خزو تر لاسه کړل او خپل پیسې زیر میکړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم سن سره مخ کړې
خزې چې ورغله مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچ کوم فشارونه او چې پیسې باید معلومه سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی باید په دې ټولو پوسو هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړی وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس ایلار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کوم نو هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي یا کوم کاروباري خلکو ته چې هغه دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو تختیدل د وطن نه لاړلې نو د خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونۍ سیستم چې په هفته کې به 40000 افغانۍ بیا $200 موډل $200 داسې به دغه خزو ته ورکولې بیا نو د دې $200 د پاره او دغه 40000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونیس عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېګه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه سردرد چیرې پمځکه کې کېنه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کېنه چیرې کانتین سره کېنه دغه ځای څخه ګول ډوډۍ یو دانه بولانی وخره مریض سا جوړ سا نه جوړ سا شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیښیږي هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورس تیر کا 3 بجې 3:30 بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي چې دقیقا دا دردون کې دا تکلیف ورکون کې دا خزي ډیر پښیمان دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تاویل کړای ای کاش کې نمبرم ځکه مورانی ولې وای ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای بانکونو ته مونږ وای ورکړای څه موستر لاسه کړل
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خزي په بانکونو باندې باور وکړي
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ورکړه خپل باورونه د لاس ورکړه
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورستر بلې تحولات راځي او ار تحول سره ټول سیستم خرابېږي یڅو سره نه ختي چې په بانکونو کې پیسې کېني نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه کېږي چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي خپل هغه په تکلیفونو او په زحمتونو چې سره جمع کړی هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونو مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکي کې د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره چیرې په ځان د لورای نه د چیرې په ځان د پیرزوی نه ده هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې به خپې او زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې اقدامه پیسې دا خپل په غوغو اوریدل دي چې کست څه وویل نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو خلک دا څه خو چې یو ځای سرمایه درته درک یو برته تا نه په قسطوار اخلي نو دا خو تبن زوراون کيده برته ورک سیغه پیسې ترڅو چې دا خو برته بیا برته نس سره جمع کولای مصرفي گزینه نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات تپکتو سره فکر نه کوم چې نور دی خزه پر بانکونو باندې اعتماد وکي باور وکي خپل پیسې دې پکې کړي دا باور او دا اعتماد بانکونو د لاس ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک دا سیو کار وکي
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستونځو سترګې پټوي تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېر اسانتیاوې رامنځته کړې دي
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکی برخو کې او غوړه خدمتونه برابر کړي په همدې مخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوی پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هغه کسان چې نوی حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړي ل خپل حسابونو څخه هر څومره چې ارتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي همدارنګه په خونیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او د مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لاس یا تاسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي
درنګ دوس دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا لکوره دی وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي لګان ستوند سره مخ کړې دي. په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمن ستوند حل شیخ پرمنه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراولنو او ستوندو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 8 6 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ شپږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ځانونه څه کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شګې تکول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین اوروستا بزلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیدله الټا مې بیا علی لیسا لوستل
او په هنتون مو چیرته ول وستو څمو ول وستل.
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصې ته ما اغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه تری کسان وتا د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زام د خو کسانو په شامل ما نو ما ته څه په ځای بورس راغله د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کوم بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته مشوي او دلته مو بیا شي ولوستل
دا بورس یو د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې مخاطبه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې د لپاره ځنی افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی بعد بیرته لاړ شي افغانستان ته الته په امانی لیسکه او الته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادید الته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي چیرته ډاکټر شوي ته په چیرته ولوست
څرګند سب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډیر ځوان ښکار کېده. نو ما دا څه فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قائد دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته دا څه ډیر تنگ ښکار کېده. ما دا څه فکر کاوه چې زه په یو تنگ والا کې مو دی خو اخو ډیر نشم تله. نو ما دا څه پدې چې خلانبو مستوا ما وخته کې یو د څه غټ بهر کې لامبو وکما. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وسر سی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زوالې نم نه هنګا. نو ځان ته دا څه محسوس کړ شو نو پته مې او ځان ته مې پته چې زبا د ټپ تاسو لکم زبا د طب لوی دریاب ته ور دانګ ما نو د جرمن ډیپلوم اخسون وروسته بیا مې خپل نوم ورک اریزه مې وکړه د ټیپ پوانزیتا او ما به سیټ واخست او دغه نو وروسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټیپ تحصیل شروع کړ یت افغانستان ته لاړ نو شم ما جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نو وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخست جرمني کې هغه نو وروسته بیا مې ټیپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي لیکن له دې سره سره کمه نه شوه وروسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کېږم تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې هم کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
څروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ماته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نه و چې په جرمني کې پاتې کیږم زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړې د خپل د ولس په اختیار کې کیږم هلته د خلکو علاج وکړم نو ما ځان سره دا چرت و خبر دا وی چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم هلته چې وګوري کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي د زړه ناروغان په نسبت لږ وي د سږي ناروغان بل وي کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپل پورې طب پکاريږي نو دې ته پاره به زه چرت کې شم خبر دا چې دا عمومي طب ولا ما بیا دا تحصیل نه ورسته نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مزان ورسو هغه نه ورسته بیا راغلم هلته د اسیستانت وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن زیات نو هلته پرشتہ داسې وو دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې نو په کلو کې هم داسې وو چې د چا کا سر خوږی د هم لومبه به خپل کورنۍ ډاکټر ته وته په خې خوږی د کزر تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تا نو دا شی ما ته ډیر کټ وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپل پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په ټپ کې هلته مې زده کړه د دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کو ته الګیماین میډیسین وایي په دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نو ولاړې
په تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نونه سو اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا غی نه وروسته بیا دا کورنی جنگونه شروع شول داغه وخت هم داسې نو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته کار کوي شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړ یو کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم په 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پات شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسو څنګه
نه څروان سبزونو د افغانستان داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېد د جنازه مو افغانستان ته منتقل کړ دینه غیر بیا افغانستان ته نه ایم تللی
یعنی بل جنازې سره تللی وای نو تبن چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو لدی سره سره وطن ته چې لاړې او ای ډګر ته ورسېدې کابل خارم لډیرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کاو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې په خو به اوس سرکونه په تشو اوس نو سرکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه بیا چې خپل کلی خواته لاړم ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولي ماغه بيوزلي وا ماغه دات کومزي کې یو سرک بتیر شي وي خو نور چې میو کتل بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ماغه بيوزله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته سي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران دی خپله خاوره ده خپله هوا ده دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کیږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړل چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي د انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې په مې پرشته ډیپلوم واخست نو ځان سره مې پته لګېد زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان په د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د چې ما په روغتون کې کار کاو او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعت ما به ژبنی کار کاو نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدل ما او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم اثر دی په دې برخه کې
ته ډکشنري چې مالک لري دا یا اوزر او شپارس پانه دی راټه ډکشنري دا نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو تا ما ته دوستانو افغانانو ول چې را د خو ډیر خټ ډکشنري ډیر عظیمه ده ډیر ګټوره ده او ډیر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوی دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا ده بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالې ولې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووت
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلې وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی رسنۍ دې نه دکی دي او ما ته د مننې لپاره تلیفون نه راځي او اول راځي ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو چې یار دی باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبت نوې دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېد خپل جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژوندۍ خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي. نو څنګه چې ما واوري ده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه.
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنری دا معنی لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دي ته ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې دی پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کوټه وای چې بوندس فاتینس کرایز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نخان دی چې په ټیلری هغه ماته منزور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیدي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای. نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې امید کړی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانکړه.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کول شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
ځانوان صاحب ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورتوي هاوزات یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسی. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو او هغه نه وروسته بیا هر راځم کې اول وختو کې هر دوه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر ومه د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنا د لوتله د خوشاله معنا ماده د لوتله هغه د پاره مې وخت پیدا ک خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره البته د مراکو د لاري یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې یو ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش عرفتا ما همکاری کوله پوره په یو سات مرکې می کوله. نو زما تی پیم راستا تر اوسه پوره تشت مرکو د لاري ولست وړاندې شوی خو ته د کتاب په باندې می تر اوسه پوره کوم شنه دی لیکله. کما د وخت او ژوند اجازه راکا نو زه به هڅه وکم چې تی پی کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته ول چې اوس رسمي کار نه لري فکر نه کوئ چې مناسب وخت چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې لبه مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شو او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما اوس هم د سینې چې ټول ورځ به اوسګار په کور کې ما اوس هم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه هم دا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشت شي، یا کوم بل آرزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه، د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټې ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې ومه په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وې. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خوا ته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطر به زما تر اوسه پورې په تر مرګ پورې نشي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو داغه چې ده بیا د ژوندانه د پاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خدا سي دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینا نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه وي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی، ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، منکی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اوریده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.